دا مشال لري دا د محل په خبر کې د مازیګر سلور بجې دي په خبرونه کې ز ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کله وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ خونی ز خبرونه حجره هم در خبرو په اول وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان سپریم کورټ پر نواز شریف د ټولو عمر لپاره بندیز لګولې ده. افغان چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې د یو مشهور کمانډان په ګډون 3 وسلوال وژلې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روس په غوښتنه نن یو بیړنۍ غونډه رابللې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټولو عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته د منتخب کېدو لپاره نه اهل ګرځولې دي. سپریم کورټ نن په خپل تفصیلي فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له 28 مادې سره سم یو نه اهل ګرځول سوی کس نسی کولای چې ټولو عمر د پارلمان غړی شي. سپریم کورټ دا فیصله د فروری پر 14 محفوظ کړې وه. د فیصلې تر اعلان وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وویل
جس الزام کے اوپر
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نه اهل ګرځول شوی دی د هغه مقدمه لا روانه ده. همدغه فیصله او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نه اهل وګرځول شو.
عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې په راتلونکي کې هم د عدالت لخوا کوم کس نه اهل وګرځول سي نو د هغه د نه اهلي موده به ټول عمر لپاره وي. د پاکستان سینټ تر قبایلی سیمو د عدالتونو واک غځولو قانوني مسوده منظور کړې ده. په سینټ کې د باجوړ استازي هدایت الله مشال رادیو ته وویل چې بل نن پاکستان سره منظور شو. دا بل تر هغه وروسته منظور شوی چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون د قبایلی سیمو د ځوانانو او زده کوونکو له جرګې سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د بل ملاتړ وکړي. تر قبایلی سیمو د های کورټ او سپریم کورټ واک غځولو مسوده له قومي اسمبلی تر جنوري ترمنځوري وروسته د جنوري پر 12 نیټه سینټ ته وړاندې شوی و. اوس به دا مسوده د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون ګرځي. د خیبر پښتونخوا د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې نن یو کال پوره شوی دی. د مشال خان د تلین په مناسبت او د هغه لپاره د انصاف غوښتو په مقصد پښتنو ښځینه مدني فعالانو نن په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډه هم ترتیب کړې ده. مشال خان یو کال مخکې د مردان په پوهنتون کې بلوګرو زده کوونکو د مذهب سپکاوي په تور وژلی و خو وروسته پولیسو په پلټنو کې وښودله چې هغه بېګناه و. افغان چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې یا د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې د یو مشهور کمانډان په ګډون 3 وسلوال وژلې دي. په شمال کې د افغان ځواکونو یو ویاند محمد حنیف رضایی نن مشال رادیو ته وویل چې دا کس یوسف نومېده چې په خنجر مشهور و. رضایی وویل چې درزاب ولسوالۍ بېګا شپه د داعش له وسلوالو پاکه شوې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو مخکې ویلي وو چې په شمالي ولایتونو کې د داعش لوی کمانډان قاري حکمت الله یې هم وجلی. افغان چارواکي وایي نن د طالبانو په یو مشکوک برید کې لږ تر لږ 10 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي. د هرات د شندن ولسوالۍ ولسوال شکر الله شاکر ویلي چې جګړې تر ساعتونو دوام درلود په کوم کې چې 10 پولیس وژل شوي. نوموړي ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر وسلوال هم وژل شوي خو د شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان تر یو شمیر ولایتونو وروسته ځوانانو او فعالانو په خوست کې هم د جګړې د ختمولو او له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د یووالي ناسته پیل کړې ده. په دې لړ کې لسګونه ځوانانو تیر مازګر د خوست په سولې پارک کې د پرلت خیمه ودروله چې ورته یو شمیر فعالانو او پوهانو ویناوي وکړې. د یو شمیر ښځې هم د خوست د پرلت ګډونوالې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. دغه غونډه د امریکا او ملګرو هیوادونو یا لخوا په شام کې د ممکنه هوایی بریدونو له امله نړیوال امن ته د ګواښ په اړه جوړه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویسیلی نیبین زیا ویل په سمدستی محال لمړی توپ د جنگ د خطر مخه نیول دی. خو نوموړي زیاته کړې چې د غرب لخوا د هوایی بریدونو امکان خبره موجوده ده چې پراخې شخړې ته لمن وهلی سي. نوموړي روانه اونۍ د واشنگټن لخوا روس ته ورکړل سوي پیغامونه جاریانه وبلل. د واشنگټن لوړپوړي سفارتکار د دندې لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول سوي مایک پمپیو هغه اندېښنې د لرې کولو کوشش کړی چې شایي د ایران اټومي لوزنامې نه د پرشا کېدو خبري حمایت به وکړي. تیر میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا چې کله د بهرنیو چارو وزیر د دندې لپاره د امریکا استخباراتو ادارې سی آی ای مشر مایک پمپیو نوم مخې ته راغو، نو داسې اندېښنې پیدا سوې وې چې ګواکې ټرمپ به ژر د ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په شام کې د ممکنه پوځي کاروایی په اړه فیصله به زر وسي. نوموړي ویل په شام کې د مشکو کیمیاوي برید په غبرګون کې د امریکا رد عمل په اړه له خپلو سلاکارانو سره ملاقاتونه کوي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر له واشنگټن څخه غوښتنه کړې چې له پوځي کاروایی ډډه وکړي. د اپریل پر 8 د شام په دوما شارګوټي کې د مشکو کیمیاوي برید پس ولسمشر ټرمپ په رد عمل کې د پوځي کاروایی د امکان خبره راپورته کړې وه. نوموړي شام ته خبرداری ورکړی و چې میزایلي برید به پرې کېږي او د شام ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ پر سر یې پر روس تنقید کړی و. د روس لخوا ویل سوي و چې د امریکا دغسې ګام به ناوړه پایله ولري. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. قدرمنو ودرونکو کچره سره رواني غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټول عمر لپاره نه اهله ګرځولې دي. سیاسي ګوندونه د سپریم کورټ فیصلې ته څنګه ګوري؟
د دې لاسونه ککړ دي او په دې دا حساب کتاب د هر چا سره پکار
ده. پارلیمنت کار دی پکا چې دا پارلیمنت کې واپس کړی وي
طرفه وي موږ مخالف هم یو.
د پاکستان سینیټ تر قبایلو د عدالتونو د واک غځولو قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. نن د مردان عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان لومړی تلین دی. په دې اړه یې د نوموړي د کورنۍ څرګندونې اوري.
تو یو بچی رسی نه دی یو مور پی سو وخت لگی دلی نو چی پی یونیورسٹو کی ولا داسې کتلی نو بیا به د خلک خپل بچی څنګه څنګه بچ کی.
اونیز خبرونه حجره کې به د افغانستان د خوست ولایت د بهرام خیلو اوسیدونکو خبرې واوري.
پنځوس کوله کې ګیله کمنګال پیرون تانی اوزرادران مختلف پنځه شپږ قومونه په دې کلي کې کلي کلي پراته دي.
شننی او تبصرے هم در خبرو له مشال رادیو سرویس. قدر من اودونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر سلور بجو خبرونه تا غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلیمان څوکۍ ته نه اهله کړی دی. سپریم کورټ نن په خپل تفصیلی فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون ل سره سم نواز شریف نشي کولای چې د ټول عمر لپاره د پارلیمان غړی شي. د سپریم کورټ د تفصیلی فیصلې په اړه نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته حیات نه اهله ګرځولې دي. د دې مخکې د سپریم کورټ لوی جرګګۍ د فروری په 14 د مختلفو اپیلونو د اوریدنې پر مهال فیصله محفوظه کړې وه. د دغه اپیلونو اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ کوله. په دې کې جسټس عظمت سعید شیخ، جسټس عمر عطا بندیال، جسټس اجاز الحسن او جسټس سجاد علی شاه شامل وو. د سپریم کورټ چیف جسټس د آرټیکل 2 لاندې فیصله اورولې ده. د سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار د مقدمی متفقه فیصلې اورولو پر مهال ویل چې نواز شریف ټول عمر لپاره نه اهله دي او په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه نشي اخیستې. عدالت په خپل فیصله کې دا هم ویلي دي چې په راتلونکو کې د عدالت لخوا کوم کس نه اهله وګرځول شي نو د هغه د نه اهلي موده به ټول عمر لپاره وي. د دې ترڅنګ سپریم کورټ د تحریک انصاف پخوانی سیکرټري جنرل جهانگیر ترین هم ته حیات نه اهله ګرځولې دي. په اسلام آباد کې د فیصلې اورولو وروسته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب خبریالانو ته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې
درې ملوی فیصله ده چې یو منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نه اهله ګرځول کیږي.
جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نا اہل کیا جاتا ہے.
یو منتخب وزیر اعظم پا کم طور نا اہل گرزول شوی دی دہاغی مقدمہ لا روان دا ہم دغی فیصلی او نامکمل مقدمہ کی منتخب وزیر اعظم طول عمر لپارا نا اہل و گرزول شو. دغه پنځه کسیزه بینچ د روان کال په جنوري میاشت کې پنځه لس درخواستونه رایوزې کړي ول او د دې اورېدنې کړي وه. سپریم کورټ په دې لړ کې پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته نوټس هم جاری کړی وو. نواز شریف سپریم کورټ ته دغه درخواستونو په اړه په ځواب کې ویلي ول چې نا اهلی تر هغې مودې پورې وي چې کومې مودې لپاره امیدوار منتخب شوی وي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال اړیو ته تاسې غوږی قدرمنه اوریدونکو د دمې نه وړاندې څنګه تاسې واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ نن په یوه فیصله کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټول عمر لپاره نا اهله ګرځولې دي. په دې اړه د مشال اړیو خبریال اسرار عالم د مختلفو ځینو سیاسي ګوندونو سره غړو سره خبرې کړې دي او دا پوښتنه ترې کړې ده چې دې فیصلې ته څرنګه ګوري. راځي چې دې رپورټ ته غوږ شو.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د سپریم کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ترکین صاحب د پخوانی سیکرټری جنرال جانګیر ترین د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ لپاره د نااهله ګرځولو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د پاکستان جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي که نواز شریف یا جانګیر ترین ګناهګار وي نو بیا ښه پرېکړه ده، خو د په خبره که دا دواړه ځان بې ګناه ثابت کړي نو دوی به هم ورسره ودرېږي.
لکه هغه په کار نه دي خپل صفائی پیش کړي عدالت او خپل ځان پاک صاف پیش او دغه کی ثابت کړي نو درسته موږ به ملګرتیا کوو. یعنی موږ دا یو سړی د ذات خلاف نه او د یو کس خلاف نه، بلکې په ملک کې یو عام ماحول دی چې د ملک دولت لوټلې شوی دی. ملک دلته یعنی پاکستان خوار او غریب نه دی، فقیر نه دی، بلکې زمنګ وسایل بهر دنیا ته وړلې شوې دي او په دې کې زمنګ حاکمان ملوث دي. د دې لاسونه ککړ دي او په دې دا حساب کتاب د هر چا سره پکار دی.
پروفیسر ابراهیم وایي دوی دا غوښتنه کوي چې د نواز شریف خلاف نور کیسونه اهم زرته زره سرته ورسول شي. نوموړی وایي د پاناما په کیس کې چې څومره کسان شامل دي باید د ټولو خلاف کاروایی وشي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي ویاند زید خان بیا وایي په کار وه چې سپریم کورټ د نواز شریف د نااهلۍ پرېکړه پارلمان ته سپارلې وي.
همداسې دي چې څنګه دا فیصله چې راغله نو د دې اثرات په خپه دي نه چې په ملک کې جوډیشل باندې همیشه لپاره چې سیاسي کسونه لا چې لپاره ته ډیسیژن کیږي او د دې نه به پارلمان نور دغه شروع شي او څنګه دا د پارلمان کار دی. په کار چې دا پارلمان ته واپس کړی وي او پارلمنٹ کے وچ تاسو کو یا پدی کی تبدیلی راولے یا چې تاسو د دې وضاحت وکړي نو په کار دا وویل چې دا پارلمنٹ حق ته پارلمنٹ بای اختیار دی او د پارلمنٹ سره د دې اختیار شته چې هغه پاره معنی نه وي ولا پیسې راوړي.
د جمعیت العلماء اسلام مفتی ګوند جنرال سیکرټر انودین شاکر بیا وایي د نواز شریف او جانګیر ترین په ګډون د هیچا خلاف یو اړخیزه پریکړه نه ده پکار. نوموړی وایي دا وخت د نواز شریف خلاف ټولې پریکړې یو اړخیزه روانې دي.
یک طرفه کاروایی که هغه د نواز شریف خلاف وي، که هغه د عمران خان خلاف وي، که هغه د هر چا خلاف وي چې یک طرفه وي، موږ مخالف هم یو. خو موجوده چې عدالتونه د نواز شریف خلاف څه کوي دې ته هم افا فیصله وایو.
یاد وی چې د پاکستان سپریم کورټ نن په خپل تفصیلي فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له 28مې ماده سره سم نواز شریف نشي کولای چې ټول عمر د پارلمان غړی شي. د فیصله تر اعلان وروسته د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویل نواز شریف هیڅ درغلی نه ده کړی او د احتساب عدالت هم د مقدمې په اوریدنه کې د خلاف هیڅ ثبوت نه دی موندلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړیو ته تاسو غوږی قدرمنو اوریدونکو د پاکستان سینټ تر قبایلو د عدالتونو غزغولو قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. په سینټ کې د باجوړ استازي هدایت الله مشال اړیو ته ویل چې بل نن په اکثریت سره منظور شوی دی. دا بل په دې اړه نور تفصیل د داود خټک په رپورټ کې و.
د پاکستان سینیټ د سپریم کورټ او پیښور هایکورټ دا اختیار فاټا ته د غزولو لپاره یو بل منظور کړی دی. بل د جمعې په سحر د قانون وزیر محمود بشیر ورک د سینیټ پر وړاندې پیښ کړو. د پاکستان قومي اسمبلی له وړاندې د بل منځوري ورکړی دا د بل د پیښ کېدو پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن غړو د بل په مخالفت کې له سینیټا علامتي واک اوټ وکړ. د دې بل د عملی کېدو سره د فاټا اولس خپلې مقدمې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ پر وړاندې پیش کول شي. له سینیټا منظور شوی دا بل به اوس د لاسلیک لپاره د پاکستان ولسمشر ته لیږل کیږي او د نوموړي د لاسلیک وروسته به د آئین برخه جوړ شي. تیره ورځ د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې غړو د پخواني صدر آصف علي زرداری سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی او د فاټا د اصلاحاتو د عملي کولو په لړ کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. د فاټا اصلاحات له ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار دي او یو لامل یې د سیاسی ګوندونو ترمنځ د دغه اصلاحاتو په اړه اختلافات دي. یو شمیر ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي، خو ځینې بیا وایي چې فاټا ته د آزادې صوبې حیثیت ورکړل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال اډیو خبرونې ته غوږی. د پاکستان چیف جسټس د پنجاب په چیچا وطنی کې د یوې 8 کلنې ماشومې د سوځولو او مړینې د پیښې نوټس اخیستی دی. لومړنی رپورټونو ویلي ول چې جنۍ تر جنسي تیری وروسته وژل شوې، خو پولیس اوس وایي چې جنۍ یوازې سوځول شوې. دا پیښه پر داسې حال شوې چې وار له مخې په پنجاب کې پر ماشومانو د تیری او د هغوی د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. بوریوال کاکړ نور تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پنځشنبه په ورځ خبر سوی خبر پاڼه کې ویل سوی چې چیف جسټس ثاقب نثار د پنجاب پولیسو له مشر عارف نواز څخه غوښتنه کړې چې په 24 ساعتونو کې د 8 کلنې ماشومې د مړینې د پیښې تحقیقاتي رپورټ عدالت ته وړاندې کړي. د ماشومې کورنۍ وایي چې هغه د یکشنبه په ورځ له کور د باندې د خوړو اخیستلو لپاره دوکان ته ولاړه او ډیر ساعت وروسته هم ستنه نسوه. وروسته چې کورنۍ او ګاونډیانو لټون پسې وکړ، نو هغه یا په یوه کوڅه کې په سوځېدلي او بیهوش حالت کې پیدا کړه. روغتون ته له رسولو وروسته د ماشومې د دوشنبه په ورځ ناوخته سا ورکړه. د ماشومې مړینې په سیمه کې د ولس غوسه راوپاروله او د سې شنبې په ورځ د هغې د جنازې پر ورځ په چیچا وطنۍ کې کاربندیز و او خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د حقونو فعال ارشد محمود مشال رډیو ته وویل چې پر دا ډول پیښو چیف جسټس او وزیر اعلی وړاندې هم اقدامات کړي، خو اړینه خبره دا ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره لارې چارې په کار راوستل سي. د نموړي په وینا ماشومانو ته باید د ځورونې په مقابل کې جنسي پوهه او د ژغورنې لارې چارې وښودل سي.
یا ته اهمه خبره دا ده چې ماشوم د تشدد نه بچ کړي شي. دا غي وجه دا ده چې کله یو ماشوم د دینه تیر شي، نو بیا زمونږ په ملک کې راځي چې نظام نشته، د سیستم نشته چې دا ماشوم د ریهابیلیټیشن لپاره څه کار وکړي شي. نو ځکه د ماشومانو د تحفظ په نظام باندې کار کول ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان ساحل د کلنی رپورت لمخې په دې هیواد کې په 2019 کال کې د ماشومانو د زورونې 3445 پیښې رپورت شوې دي. د رپورت لمخې په پاکستان کې هر ورځ شاوخوا 10 ماشومان د زورونې ښکار کیږي چې 40% یې ماشومان نجونې او 40% یې ماشومان هلکان دي. د رپورت لمخې په تیر یو کال کې 109 ماشومان له جنسي تیری وروسته وژل سوي هم دي. که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان ګڼي چې پر ماشومانو د زورونې پیښې تر دې څو چنده زیاتې دي، خو زورول سوي ماشومان یا د هغوی کورنۍ یې حال نه وایي. ځینې فعالان په دې اند هم دي چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین سته، خو عمل نه ورباندې کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غواړي کډر مرودونکو، له نن یو کال مخکې د اپریل په 14 د مردان عبدالولی خان په هنتون کې پاریدلو کسانو زده کوونکي مشال خان وواژو. په نوموړي د مذهب د سپکاوي تور پور شوی و، خو وروسته د پولیسو پلټنو وښوده چې تور ناسم دی. د مشال خان کورنۍ وای دا یو کال یې په ډیرو تکلیفونو تیر کړی دی. مور بیا وای پر زوی د تشدد ویډیو نه هیریږي او د مشال خان خويند بیا دا وای چې له هغه ورځی رئیس یې تعلیمی هلې ځلې ودرېدلې دي. نور تفصیل د اسرار العالم محمد پر رپورٹ کې ورو.
د مشال خان مور سیدا بی بی وای دا یو کال یې ډیر په تکلیف کې تیر شو. نوموړی وای چې هغه ویډیو یې له ذهن نه وځي په کومه کې چې د دې پر زوی تشدد کې دل ښکاری.
یو پارت مې ولا کتلې چې دې پړ مخې پروت ته او غي پر باندې کړی دي نو هغه سره زما غزړ یو دوک درد د غستې نو هغه شی زما لی و نه کای سما نو ایریږي مې نه بل ده چې کوم ظلم شون او غډ ډیر زیات دی ډیر زیات ظلم دی او دا هغه مخ چې ما په کپان کې کتل نو ما یس پکې روغ نون ما یو ډور ښکلې بچی یو قیمتي بچی انسان ګوره یو خبره خو دا نه ده چې معاشره کې خپل بچی لوی نه د هر سیز نه به بچ کې د یونیورسټۍ پورې چې ته یو بچی رسې نه د یو مور پې څه وخت لګېدلې هغې څه تکلیف کړی هغې خپل بچی تر یونیورسټۍ پورې رسولې نو چې په یونیورسټو کې ولا داسې کتلې نو بیا به دا خلک خپل بچی څنګه
مشال خان خپلو پونتونوالو دین ته د سپکاوي په تور واجو خو وروسته پولیس وویل چې پر هغه لګېدلی تورونه بې ځایه وو. د دې وروسته د مشال خان په وجنه د تورونو کسانو پر ضد مقدمه اهم پیل شوه او د خیبر پختونخوا حکومت د مشال خان د کورنۍ سیکیورټۍ لپاره پولیس اهم وګمارل. خو د مشال خان خور ستوریا خان وای چې د دې او د دې د کشر خور زده کړې په ټپه ولاړې دي او د خیبر پختونخوا او باقی حکومتونو خپل ژمنې نه دي پوره کړي.
خو ډېر مشکلات سره فیس شو کله بچ کم دنو ترټ سو کله بچ کم دنو نور څه مسایل زموږ تعلیم مسایل وکړه لازم تعلیم پکې ډېر افیکټډ شو. تر اوسه پورې د 13 اپریل نه بعد زه یونیورسيټي ته نیم تلې او زما خور سکول ته نه شتلې. د کچ کم دنو دا زیاتر ګی غمارا ناس یو د کر ملک او د سټیټ چې کم نریټیو دی غیر اکستریمیزم دی دهشتګردي دا شدت پسندي دا خو د ک یو نریټیو دا جوړ شوې دا د ک بیان جوړ شوی دا چې څوکم د رڼا د خلک یا څوکم د حق خبره کوي غي منداس الزاماتو لګي چې مړیم کی او پړیم کی.
مشال خان وجنې په کیس کې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت مرکزی ملزم او عمران علی ته د مرګ 15 نورو ته د عمری بند سزا او 25 نورو ته د څلور کلونو لپاره قید اورولې. خوشبغ وشنور ملزمان د شواهد د نشوالي په بنیاد خوشی کړل شوی سزا شوه خپل سزا زیاته بلل او په عدالت کې یې چیلنج کړی دا. بل خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیا دا سزا وی کمی بولی نو ځکه یې د سخت سزاګانو لپاره عدالت کې بل درخواست جمع کړی دی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال اړیو ته تاسې غواږی قدر مردونکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د ټولو ګوندونو په سلا نگران وزیر اعظم منتخبوي. دا خبره نوموړي پرون له یو پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. د نگران وزیر اعظم پر موضوع د سلا کېدو لپاره د حکومت او اپوزیشن خبرې روانې دي. په دې لړ کې وزیر اعظم عباسی په قومي اسمبلی کې له اپوزیشن مشر سید خورشید شاه سره هم لیدلی دي. د اپوزیشن مشر د نورو ګوندونو له مشرانو سره هم لیدلی او مشورې ورسره کړې دي. ټاکل شوی چې سږ کال په هغه هیواد کې د پارلماني انتخابات وشي. د دې لپاره د مئی میاشت په پای کې به حکومت او اسمبلی ړنګ شي او د دوه میاشتو لپاره به نگران حکومتونه جوړ شي چې هغوی به بیا انتخابات کوي. دا چې د نگران حکومت جوړښت څنګه کیږي په دې اړه تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو.
د پاکستان د اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 243 تر مخه وزیر اعظم او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر ترمنځ د سلا مشورې وروسته د عبوري وزیر اعظم او عبوري کابینې غړي ټاکل کیږي. د آئین له مخې د اسمبلیانو ماتولو نه یوه یا دوه ورځې مخکې عبوري وزیر اعظم نوم اعلانول ضروري ده. د دې ترڅنګ په څلور واړو صوبو کې وزیر اعلی او په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر د سلا مشورې وروسته عبوري وزیر اعلی او کابینه اعلانوي. کچري د عبوري وزیر اعظم په نوم سلا رانه شي نو په آئین کې بیا طریقې کار وی. د قانوني چارو پوها قاضي انور وای
کدي اونکي بیا د پارلیمنت کې د اپوزيشن سرور ممبر او د حکومت سرور ممبر د اتم ممبرانو کمیټي وشي او هغه بیا د ورځو کې دنا خپل فیصله کوي. کاغی نو فیصله ونشي نو بیا به د الیکشن کمیشن ته وزي او الیکشن کمیشن بیا د ورځو کې د فیصله کوي او هغه فیصله به اخیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شلم آئینی ترمیم وروسته د عبوري حکومت جوړولو لپاره د کمیټیانو شمیره هم محکمه کړل شوی و. دا آئینی بدلون په 2012 کال کې شوی و. په آئین کې ویل شوی چې صدر به د عبوري وزیر اعظم اعلان د وزیر اعظم په مشوره کوي او همداراز به د صوبو ګورنران عبوري اعلی وزیرانو نومونه اعلانوي. خو د دوی اختیارات به سوي. په اسلام آباد کې د سیاسي څیړنو ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي
وزیر اعظم ہے اس کے اختیارات بنیادی طور پہ تو وہی ہوتے ہیں جو ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہیں.
دا نگران وزیر اعظم اختیارات ہم ہاغ شان وی چی سرنگا دا منتخب وزیر اعظم وی خو ہاغ لنڈی مدی لپارا وی نو زکا پا خپل مدہ کی ډیر ضروری معاملات معمول مطابق فیصلے کوي. ہاغ اوجد محال پالیسی فیصلے نسی کولای. پا اصولی توگا دا عبوری وزیر اعظم بنیادی زمواری دا ٹاکون کمیشن سرا انتخابات لپارا معاونت کول وی.
اور انتخابات کی معاورت کرنا الیکشن کمیشن کی معاورت کرنا وہ اس کا بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے.
د بلال محبوب په خبره په وفاق او صوبایي کچا عبوري حکومتونو اختیارات محدود وي. په پاکستان کې د موجوده اسمبلیانو موده د مئی په 11 پوره کیږي او آئین لمخې د اسمبلیانو مودې ختمېدو وروسته په 14 ورځو کې انتخابات کول دي. که څه هم وزیر اعظم د عامو انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکلې ده خو د انتخاباتو حتمي تاریخ به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره د سلا مشورې وروسته ټاکي. په پاکستان کې په آخري وار په 2013 کال د مئی په 11 عام انتخابات شوي ول او په وفاق کی مسلم لیگ نون ڈلی حکومت جوڑ کھڑے وو.
د مشال ریڈیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 1500 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
مشال لري ته تاسو غواکې قدرمنو درکو د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د معلوماتي ټکنالوژي پوهانو د بهر میشته پاکستانیانو د ووټ ورکولو پر آنلاین طریقې انتقاد کړی دی. سیاستوالانو بیګا مشال لري ته ویل د شناختی کارتونو اداري مشر پرون مازیګر د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشره درې کسیزه جرګه کې ته په اوریدنه کې د هغه سافټویر په اړه معلومات ورکړل چې بهر میشته پاکستانیان به د ووټ ورکولو لپاره کاروي خو دوی ور باندې اعتراض لري. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو په اند د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره د رای ورکولو په سافټویر کې داسې نیمګړتیاوې دي چې لکه بلای په انتخاباتو کې ټګي یا درغلي کېدای شي. دوی د اندېښنې پر داسې محل څرګندوي چې تیر مازیګر د سپریم کورټ د مشر قاضي میا ثاقب نثار په موجودګۍ کې درې کسیزه جرګګۍ د بهر میشتو پاکستانیانو د ووټ ورکولو پر آنلاین طریقې د مقدمې اوریدنه وکړه. دې اوریدنې ته د معلوماتي ټکنالوژۍ پوهان او د سیاسي ګوندونو ځینې مشران هم ورغلي ول. په اوریدنه کې د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادرا مشر عثمان موبین د خپل سافټویر او آنلاین نظام ویډیو خوده چې په استعمال یې بهر میشتي پاکستانیان کولی شي چې د پارلماني انتخاباتو پر ورځ ل خپل کوره د کمپیوټر یا موبایل ټلیفون له لارې په خپل حلقه کې رای ورکړي. خو په اوریدنه کې د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټی پوهانو او د ځینو ګوندونو سیاستوالانو اندېښنه وښوده چې دا نظام هیک یا غلا کېدای شي او د لوی ټګۍ یا درغلۍ سبب ګرځېدای شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ تر اوریدنې وروسته مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې ګڼ خلک د ووټ ورکولو له حقه بې برخې دي نو لومړی باید هغوی ته دا حق ورکړل شي.
دا تقریبا 8 لک انسانان په مختلفو ملکونو کې دي خو په دې کې موږ دا ورته ویل چې په پاکستان کې اوس تقریبا 1.5 کروڑ انسانان داسې شته دا هغوی د ووټ حق نه دي ورکول شوی. شناختي کارډ یې نه جوړېږي. شناختي کارډ نه جوړېدې له وجې د په ووټر لیست کې نوم نشته او په دې کې بیا په سلو کې 80 زنانې دي. نور ته دلته په ملک کې دننه ساحه پر کور دي په کلي کې دي هغه ته د ووټ حق نه ورکوي. چې څوک د باندې تللی دي هغه ته د ووټ حق ورکوي او بیا په دې کې دویمه خبره دا ده چې دوی د کمپیوټر په دننه باندې به هغه ووټ اچي په چا د کمپیوټر خونو غلط یادایم شي نور خلک معلومولی شي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز ویل د دوی ګوند هم انتخاباتي کمیشن ته د آنلاین ووټ ورکولو پر نظام خپل اعتراض وړاندې کوي. هلته د جمعیت علما اسلام فی یوې مشرې او د قومي اسمبلۍ غړي شاهدي اختر وویل دا نظام ځکه مؤثره نه دی چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د پاکستان سفارت پر ځای په کورونو کې خلکو ته د رای ورکولو حق ورکړل شوی دی.
سیستم چې دی ا ایمبسی حد پورې محدود نه دی
اوپن دی چې تاسو به په لیپ ټاپ کوئ په ټیب پر کوئ په آی فون پر کوئ الیکشن کمیشن په دې موږ
د بهر مشت پاکستانیانو د رایو لپاره د انلاین نظام غوښتنه پاکستان تحریک انصاف کړی وو او په دې لړ کې په سپریم کورټ کې درخواست داخل کړی وو چیف جسټس میثاق ابن نصار د مقدمه اوریدنه د اپریل تر 23 ځنډولې ده
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو غوږی کډر من اوریدونکو د خبرونه په دوه منوي کې تاسو لپاره ونې خبرونه حجره هم لرو خو بریوال هم را سه په سټوډیو کې ناشته زګه چی په پیښور کې وخت شوی دی د مازیګر څلور نیو بجې بریوال نه د خبرون لنډی سو
د پاکستان سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټولو من لپاره د پارلمان چوکۍ ته د منتخب کېدو لپاره نه اهله ګرځولې ده سپریم کورټ نن په خپل تفصیلي پریکړه کې ویلي چې د اساسي قانون له 28 مادې سره سم یو نه اهله ګرځول شوی کس نسی کولای چې ټولو مرده پارلمان غړی شي د پاکستان سینټ تر قبایلي سیمو د عدالتونو واک غځولو قانوني مسوده منظوره کړې ده په سینټ کې د باجوړ استازي هدایت الله مشال رډیو ته وویل چې بل نن په اکثریت سره د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې بلوچستان ته مناسب برخه نه ده ورکړل شوې نوموړي دا خبرې نن په کوټه کې له خبري اعلان سره په وینا کې کړې ده ویل چې دا پروژه په بلوچستان کې د په ځانګړې توګه اهمیت لري د افغانستان د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ویلي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپته جګپړي مشران حاضر شوي چې افغانستان ته ستانسي او له حکومت سره سوله وکړي جنرال عبدالرزاق نن مشال رادیو ته ویل چې هغوی به د کندهار ولایت په امن سیمه کې له خپل کورنۍ سره یو ځای میشت کړي او د عادي ژوند ټول امکانات ورته برابر کړي افغان چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې د یو مشهور کمانډان په ګډون درې دیرش وسلوال وژلې دي په شمال کې د افغان ځواکونو یو ویان محمد حنیف رضایی نن مشال رډي تول چې د کس یوسف نومیده چې په خنجر مشهور او د ملګر ملتونو د امنیت شورا نن د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه رابللې ده دغه غونډه د امریکا او ملګرو هیوادونو لخوا په شام کې د ممکنه هوایي بردونو له امله نړیوال امن ته د ګواښ په اړه جوړه شوې ده
بوروال کاکړو چې د خبرونو لړنیزه تاسو ته وړاندې کړو کډرمنو ودونکو لژمنې سره سم وسوار را رسیدلې دي د ونیزي خبرونی حجره پرنۍ حجره پروګرام کې و تاسو د افغانستان د خوست ولایت د بهرام خیلو د اوسیدونکو خبرې واوري دا خبرونه تاسو لپاره له سیمینه د مشال اړو خبريار را لګلې راځي چې په ګډه ورته وګورو حجره
د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی او صمیمانه پیرزوینه مو ومنئ خوخه خوشاله یو چې د حجره دی ویبري اونې ز خبرونه د چمتو کولو لارې مو درنه حضور ته حاضر شوی یو دا خبرونه مو د خوص خارڅخه سوایل ویدیز لوري ته په نسبتا لري پرته سیمه د اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ اړوند د بهرام خیلو د سیمه لیوی حجره څخه چمتو کړی ده بهرام خیل د اسماعیل خیلو د قوم پنځمه دړه ده چې د کلیوالو په خبره ل څلور تر 5000 پورې کورونه لري بهرام خیل د ګڼو ونو او میولنون کوونو باغونو لکبله ل لری شنه او زرغونه سیمه مانومیږي او خلک تر ډیره د کرنې او مالداری پر چارو بوختي دا سیمه د شمال د خوړ په سند آباد شوه شمال ته د شمال خوړ او حیدر خیل پراته دي لویدیس کې د ډډوالو قوم او سوایل او ختیسته د تنیو اړوند سیګی صاحب زادگان میشتي د یادونه وړ بولو چې د حجره د خبرونې د محتوا سره سم به بیا د کلیوالو ستونزې او غوښتنې تر دولتي چارواکو رسو او په هغه ستونزو به د چارواکو خبرګون هم را اخلو زموږ د دې خبرونې میلمانه دي قومي مشتان هر یو ملنګ مجاهد صاحب عبدالله منګل صاحب او سلام مسکینیار صاحب دلته ځینې د ځوانانو د شوراګانو غړي هم راسره دي چې بادشاه نور بهار صاحب نواب سمیم صاحب او پایل خان صاحب زی صاحب تاسو ټولو ته د خبرونې ته خراغلاس وایم اوله پوښتنه مې د قومي مشر ملنګ مجاهد صاحب څخه ده مجاهد صاحب د دې کلی اوسیدونکو اصلا د کوم سیمو دي او څومره وخت کیږي چې دلته می شوی دي؟
زه د مشال رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. تاسو پښتنه وکړه د دې کلی اوسیدونکو په ساو کولو نه کیږي چې د دې کلی اوسیدونکو دولته پروته دي. خو بعضی خلک چې دي پنځوس کوله کیږي لکه منګال پیرون تانی او زرادران مختلف پنځه شپږ کومونه په دې کلی کې کلی پراته دي. د یو برم خیل دي خو مختلف کلی کې پراته دي.
ته مجاسب د کلیوالو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟ آیا په غم او خوادیو کې یو بل سره مرسته کوي؟
او د ماشاءالله د موږ د کلی اړیکې ډېرې خوندورې اړیکې دي او ډېرې ښه اتحاد لري یواله لري. یقین وکړه چې زه کله کله په نورو قومونو کې وکسم چې د خپل کلی اتحاد وکسم نو زه خپله ډېر ورنه خوښ یم او ټول هر څه ته پته هم ده.
مننه کوم. راځم عبدالله منګل صاحب څخه پوښتنه کوم که د کلیوالو ترمنځ ستونزه پیدا کیږي؟ دلته خو کلیوالي ژوند ده، معلومه خبره ده چې ماشومانو ترمنځ به ستونزه وي، کله کله نورې خبرې پیدا کیږي. دوی بیا د خپلې ستونزې او مشکلات له کومو لارو هواروي؟
موږ کومې قومي ستونزې چې د خلکو په منځ کې پیښیږي یا مشکل منځ ته راځي یا د ځوانانو یا د ماشومانو لخوا، موږ خپله یوه قومي شورا لرو. دیگه شوری لمخی میگو کنو اگه خبر دی صلح لیاره تا پا هم در سرسیو.
مجای سر دیده کلی اوسیدون کی برخنا و بو تعلیم او درختی ها پا گرون دی جواندانه لمرانه زراتون تا سمرا لسرسی داری؟
زنانه و تعلیم لکه مونگ دلتا یوا دی زنانه و مغل رو لسال رو لسا خونه ده او لکه دی دینی تعلیم دی پر مدرسه لرو. خو مونگ یوا سنز لرو و سنی وقت که چی باید داغا توسی مونگ دی پر حال که سا چی مختصلم وایل مونگ دی بوله لنم پر دلتا ابتدایی خوانزهی لرو دی خزو یعنی دی زنانه و اوس آغا زنانه وی مونگ و آغا تشکیل لرین آغا دی درخیلو تا یا بی کلی تا غار اونی وی درسیم پا جلکی دی چی لنم او لسامی و لسام دا یواری را غاتا مشکل دو. یقین وکه علو خیل سیف چی پودی رو مشکل و مونگ دا دی تعلیم دی پورا دی کرونا رو بسری دی دا چی اوس لسام ترسیگی اقتصادی وزا دی خلق و ضعیف دو دیر سنزا مونگ دا کلارو.
ساکو بوت دلتا څومره خلک لاسرسی لري؟ برق شته او کنه شته؟
برق نشته او بو ته سلو کې پنځه فیصده مونږ د اوبو د کمولی غلرو برقو بیخی نه لرو. هیڅ او دویمه خبره دا چې مونږ د سرک د پوره غاټ مشکل لرو. تاسو به د سرک راغلي وای مونږ د سرک د پخولو مشکل چې مونږ سره ډیرو دا وعده کړي دي لکه روسي او صرف اجیری وکي خو تر اوسه پرده ونه سوله ډېرې مشکلاتو کې دګه مونږ یو.
آجی صاحب روغتیایی خدمتون تا لاسرسی څنګه ده؟
سری میاشتی و دی قطر نزا دیر امانه نکم چه ایغی دی سری شراری سازه اما ایغی مصرهی دیر امکاری کردیدو چه یو روغتونی مده بریم خیلو که کم تا رو کردهی و تریوه حد کدویی کم یا زیادتوی خو منه نپده که و دی قطر دی هواد نو دی سری میاشتی نا چه منگ بریم خیلو تا یه یو روغتون رو کرده منگ یو کلینیک لرو خپلا دی بریم خیلو قوم خو په مشترکه یعنی د ټولو څلورو پنځه زرو کارو د پوره کام دی کمزوری دی وایي لکې تقوا کې.
سب نظر دی زوانان لمنزه بادشانور بهار سیده زه غوارم لدوی دا پختنه ولرم چی کلیوال مو د تاکنو پشان نورو دا سمیلی برنامو که چی دی مملکت پا سطح برنامه وی چون را پلیوالتی ها سر برخ اخلی؟
نیالو خیل سیب پلومنه که دا مشال رجو طول آوریدون کتا سلامون آنی که لیوانان دی کم و بیالت سخمان نکم دا وجیخ پرامانه که چی زموک ستون زیر اخلی. نو بلکل که او ایما چی پا دا سمیلی برنامو که لکتا چی دا ونو زموږ ځوانان چې دي زموږ د قوم یا د کلي ځوانان چې دي بیخي زیاته ونډه اخلي. یعنی که درته ووایم بیخي سلو کې تقریبا پنځه نوي کسان د ځوانانو له جملې څخه په ملي برنامو کې برخه اخیستې ده او اخلي هم. نو دې ته دوی ډېره لیوالتیا لري تر څو داسې ملي برنامو کې همداسې نورو برخو کې له دولت سره بیخی همکاری کړی دا او کوي هم
ملي برنامه کې هغه ماحول خلک برخه اخلي یا ځوانان برخه پکې اخلي چې هغوی فکر جوړ شوی د هیواد په مسایلو باندې پوه شي د اجتماع په مسایلو باندې پوه شي د عامه پوهاوی چا کړی دلته چې داسې یوه روحیه را پیدا شي چې خلک پنځه خصوصا ځوانان 95% په ملي برنامو کې په پراخه کچه برخه واخلي.
بالکل دا چې زموږ ولسوالي یو څه لرې پرته سیمه ده یو څه لرې پرته ولسوالي ده خو بیا هم ډېر شکر ګزار یو چې زموږ ځوانان چې دي د کلي او د قوم ځوانان چې دي زیات تعلیم یافته دي یعنی تعلیم یې زیات حاصل کړی دی نو دا وجه ده چې دوی فکر جوړ شوی دی یعنی فکر جوړونه یې بیخي ډېره زیات شوې نو هیله مند یم چې نور هم همداسې دوی نور هم پرمختګ وکړي او فکر هم نور هم جوړ شي.
بهر صاحب ډېره زیاته مننه. نواب سلیم صاحب نه غواړم د نجونو او هلکانو د زده کړو په ارتباط باندې پوښتنه وکړم چې دوی خو ښوونځیو ته په تګ او راتګ کې ستونزې نه لري، داسې فامیلونه خو نشته چې خپل اولادونه مکتبونو کې نه شاملوي.
د مشال راډیو ټول کارکوونکو مننه چې همدلته زیار ایستلی دی. د ستا د پوښتنې په تیز سره زموږ د قوم ټول مشران کې دي کشران دي فکر جوړ دل الحمدلله ټول فارغین دي ډېر د پانتون نه فارغ دي فکر خدای نو نه غواړي څوګم چې دا ممنیت وکړي چې زما لورکۍ یا زما خورکۍ ولې نه ځي مکتب ته ټول روان دي زی اوس موږ همدلته منځنۍ ښوونځی لرو د زنانه او د اوناسو لپاره لسانه لرو خدای ته مو امید دی چې راتلونکي کې لسام شي نو الوکان خو الحمدلله لسا ډېره پخوانۍ ده زه خپل هم د دې لسې د دولسم دا ټول یاران او انډیوالان د دې نه خلاص دي نو زموږ مکتب زموږ ښوونځی د الوکانو د نارینهو ډیره فعاله ده او د وناسو لپاره سترګې په لاره یو د حکومت نه دغه نه چې زموږ لپاره لیسه جوړه کړي نو د وناس لږ څه مشکل لري اقتصادي مشکل هم دي بل زموږ ځوانان چې دي دا پوښتنه تا کړیم نه ده اقتصاد لږ کمزوری ځکه دی چې فارغین ډیر لرو خو وظایف
دا د ستاسو د راحت او تمې لپاره لنډه موسیقي اورو بیا وروسته بیرته خپل بحث ته ورځو.
سترگی او زمتای دژبندو بمتای سترگی او زمتای دژبندو بمتای شکر نعمت زمون چشتا یوشت متای دمینی کور زمون وطا نامور زمون دمینی کور زمون وطا نامور زمون کور زمون وطا نامور
د خبرونه قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته راغلاس وایو. خپل بحث ته د حجرې په خبرونه کې دوام ورکو. پایل خان صاحب، زای صاحب، داسې نجونې لرې چې اوس فیلن په لسم یولسم دولسم صنف کې وي، یا پوهنتون ته تللي، یا د پوهنتون نه فارغ وي؟
لومړی خو د مشال راډیو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د تا د پښتنې په تیز سرول نه زموږ په بخملي برام خلکو داسې نجونې شته چې تر لسم او دولسم پورې زده کړې کړي دي، خو مګر دلته لږ څه ستونزې شته. هغه تر لسم نهمه اتمه پورې زده کړې وکړي، موږ په پښتنو کې داسې رواج دی چې دغه بیا په دې باندې شرمېږي لکه دا مکتب ته نه لګي. خو موږ د یو ستونزې لرو، د دولت نه مده غوښتنه ده تر څو موږ ته د زنانه په برخه کې یو داسې نږدې ښوونځي جوړ کړي په کلي کې، تر څو هغوی د رسدګي وکړي او دوی خپلې پاتې زده کړې بشپړې کړي.
داسې نجونې شته چې دا دولسم صنف ویلې، یا پوهنتون ته تللې وي، یا اوس کاندید وي، غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي؟
بالکل خلصې شته، بالکل وخت زمان تغیر خوړلی دی، وخت بدل شوی دی. اکثریا کورنۍ غواړي چې په خپلو نجونو باندې زده کړې وکړي، اوس هېڅ ممانعت نشته. خو یو څه ستونزه، هغه مکتبونه موږ نه ډېر لرې دي، د وناس د زنانو په برخه کې نو هغوی د فرمې خوړو چې لږ تر لږ د کلي کې په داخل د کلي کې داسې صنفونه جوړ شي، هغه د سواد موزې د پاملرنې دي.
مننه پایل خان صاحب. زه صاحب که زه تاسو نه د ځوانانو د کاري فرصتونو په ارتباط باندې پوښتنه وکړم، دا ځوانان څنګه کاري فرصتونو ته لاسرسی لري؟ دومره ځوانانو ته دومره کتلې ته کار شته؟
بالکل، دلته په بخملي برم خلکو تقریبا تر 4-5 زرو پیر کورنۍ ژوند کوي، او د نفوس بیخي زیات ځوانان ډېر لري. اکثریا ځوانانو تعلیم ته مخه کړې ده، الحمدلله. که د تعلیم په برخه کې نه وي نو غواړي خپل د خبرې لپاره ډېر سنونه قربان کړي دي، وظیفې کوي او زده کړې کوي. اکثریا ځوانانو زده کړو ته مخه کړې ده.
نواب سلیم صاحب، داسې خو نه ده چې د بیکارۍ په وجه مو ځوانان نشو ته مخه کړي وي، یا خدای مکړه ځینې په ټولنیزو بېلاریو کې اثار وي او حتی د جرایمو ارتکاب ته مخه کړي؟
په اول قدم کې زه باید وایم، هغه هلکان چې تعلیم نه کوي داسې خلک شته چې نشو ته مخه کړې ده. خو موږ ځوانان چې د کوم ځوانان اوس ګمرل شوي دي، لکه د شورا کې همدا لګیا یو، زموږ د کلي او بنډو کې همدا تبلیغات هم کوو چې نشه ښه کار نه دی، سپورت ته مخه کړي دي، په ځي فوټبال وا، کرکټ وا، راشه یو کار وکړه، کور کې چې وکړه، چرګې پرم جوړ کا، بل شی جوړ کا.
په هر منطقه کې دا مسله شته، دا ستونزه. ستاسو په کلي کې دا مسله څومره جدي ده؟ خلک چې نشو ته مخه کړي ده، خصوصا ځوانانو، لږ خلک دي که ډېر خلک دي؟
زه چې څومره فکر کوم، د قوم او کلي کې زه ډېر بلدیت لرم د هر خل ته خلکو سره، خو فکر کوم چې په سلو کې 15% وي، ډېر نشته.
بیا هم راځم بادشانور بهار صاحب ته. خلک مو کرنه او مالداری کوي، د خو لیدل کیږي ځکه دا ساحه شنه ساحه ده او اکثر خلکو همدا کار ده. څومره اسانتیاوي لري دلته د کلیوال د کرنې ته او مالداری ته؟
نو دا چې زمونږ ورونه او مشران چې دي د خپلې کروندې زیات شوق لري، نو د دې لپاره د کیمیاوي تخمونو ته او کیمیاوي سرو ته همداشان اوبو ته چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. مقصد یوه لویه ستونزه یې دا ده چې دوی اوبه په کافي اندازه نه لري. نو زیات داسې سیمې شته، کنه داسې منځکې شته چې ښه محصولات ورکوي، خو متاسفانه چې هغوی اوبه نه لري، یعنی یوازې باران ته سترګې نیولې وي، که چېرته باران وشو نو دوی هم خپل محصول اخلي او کنه هغه کومه کرنه شي له منځه ځي.
عبدالله منګل صاحب، دلته پخوا د ملي پیوستون پروګرام عملي شوی، په هغه پروګرام مو کوم کارونه وکړل؟ او اوس چې د ولسي تړون په نوم یو بل لاس کلان دولتي برنامه په پیلېدو ده، د هغې برنامې لپاره مو کومه پروژې په پام کې نیولې دي؟
د مشال راډیو کارکوونکو نه ډېره مننه. ملي پیوستون پروژې چې کله د موږ بخملي ارسنې په نوم هلته کوم کارونه شوي دي، هغه سربندونه دي، صنعتي دولونه دي، بعضې پلونه دي، مخکنی چې کوم کورونه شوي دي هغه شوي دي. اوس د ولسي تړون په نوم کوم کورونه چې پلان شوي دي، یوه برمدو د صحي اوبو دپوره، یوه برمدو چې نه پوهېږم پیسې یا لږ یا ډېر، موږ ته تعداد نه دی معلوم، خو دا هغه څو کورنیو ته چې مقصد دا اوبه مکته اوبه سي. اوس د ولسي تړون کوم پروژې چې دي، هغه موږ امید لرو چې کورونه یې ټول صحیح وي، سم باید وشي.
زموږ خپرونه وروستیو شیبو ته نږدې کېږي. ملنګ مجاهد صاحب نه پوړم چې د برامخیلو د کلو هغه د خلکو مهمې ستونزې، که هغه د تعلیم په برخه کې دي، که هغه د اوبو په برخه کې دي، که هغه د کرنې په برخه کې دي، هر څه چې مهم دي او ضرور دي، سره له دې چې په بحث کې یو څه یادونه وشوه، له سره هغه په لنډه یې موږ ته بیان کړي.
خل صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دنیا پرمختګ په درې شیانو پورې تړلی دی. اول امن دی، او دویم معرف دی او دریم زراعت دی. رښتیا ده چې موږ سختې ستونزې لرو. که چیرې په دی اوبه وي تاسو ته بهتره معلومه مخته زورونه وي اوبه نشته موږ اوبه نه لرو. که چیرې د دوه منده بند که د ټول د اسمال خیلو د پوره یا د دې منطقې د پوره جوړ شي موږ به دومره غلا دانه ولرو چې هیڅ قسمه مشکل به نه وي. دا چې موږ په اوبو کې ډېر کمزوري یو. او دویمه خبره دا چې موږ بعضې ځوانان لکه مطلب چې مخته تاسو ووي د تعلیم نه پاریخ شوي دي د دغې د وجې نه چې کور یې نشته د کور زمینه داسې مکمله ورته مسعده نه دو. او یقین وکړه زه خپله داسې غریبان په دې کلي کې لرم او دا مو مناسبه نه ده چې زه یې ویم چې تقریبا پنځه شپېته نفره به د ویګا مړۍ نه لري. او دومره تعلیم یافته ځوانان لرم په دې کلي کې چې تر سلو نه ډېر دي دغسې وزګرځي مجبور ده چې و تعلیم یافته ځوان ته کور پیدا نه کړي چاروي ته پیدا نه کړي مجبور ده چې سبو ته هر کور ته نه وشي ځکه چې د بېقارۍ نه دا کورونه کېږي. په سلګونو ځوانان د برمخیلو په کلي کې زه لرم چې هغه د دولسم نه د پانتون نه خلوص دي حالن کې معلمي هم نه وي ته میلاویږي. نو باید موږ دولت ته دې خبرې ته باید متوجه شي د دې پوره چې هغه د دې کور زمینه وي تثبت ګورونه مثبت طرف ته راوځي.
او خپله د ځمکو لپاره اوبه شته؟
نه نه لرو موږ د ځمکو اوبه نه لرو. که چیرې په زړه درانو باندې شګره وشوله بس خدای دې مال شه کنه و بس نوره خدای ایلې ته ناسیو دې.
او د څښاک اوبه شته؟
د څښاک اوبه په سلو کې پنځه نوي فیصده موږ لرو پنځه فیصده نه لرو.
درانه اورېدونکي به د دمې لپاره ښایسته سندره واوري او موږ به یې په تعقیب د باران خیلو د کلو د اوسېدونکو ستونزې او غوښتنې د ولایتي ادارې له چارواکو سره شریکې
زان سنبھال روانی گنو
سوړاندې د خوست د بارام خیلو د سیمې د اوسیدونکو خبرې او غوښتنې واورېدي. دوی ځوانانو ته کار موندنه، د دوه مونده د بند جوړول، د بارام خیلو د کلي د سړک ترمیم، لیسې ته د نجونو د منځني ښوونځي ارتقا، د روغتیایي کلینیک د خدمتونو پراختوب او د سیلابي اوبو د مخنیوي لپاره د ځینو استنادي دیوالونو د پروژو غوښتنه درلوده. موږ د ژمنې سره سم د بارام خیلو د سیمې یادې ستونزې د خوست د مرستیال والي شیربادشاه ارګونی سره شریکې کړې. نوموړي په اړه مشال راډیو ته وویل:
د مشال رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او ښه ژوند ولري. ستاسو د سوالو په ځواب، واقعا موږ ملک کافي بسازي ته ضرورت لري او زیاتره سیمې خلک د سرکونو، کلینیکونو، مکاتبو هغه پروژې چې د دوی ضرورت دی ټول ته اړمن دي. خو بیا هم دولت په شپاړسو کالو کې تاسو په جریان کې هستئ، زیات خدمات شوي دي چې په ده کې عمومي سرکونه دي، تبونه دي، شفاخانې انکشاف کړی ده، مکتبونه زیات شوي دي. خو بیا هم د خلکو حق دی او دولت مکلفیت لري چې د دوی ټولو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. د دوه منده د بند په ارتباط زه دومره ویلی شم چې دا یو غټه پروژه ده او دا چون وزارت آب و برق په نوم چې موږ تاسو وزارت لرو هغوی په مختلفو بندونو سروې او ډیزاین او دا مسایلو باندې مرکز کې کار کوي یا کار کړی ده. نو د دوه منده بند هم د دولت د اولویتونو څخه دی چون دا پروژه غټه دی، دا زیات وخت ضرورت لري، امکان لري په راتلونکي کلو کې په دې ارتباط تصمیمونه ونیول شي، بودیجه ورته پیدا شي. دا د محلي ادارې د سطحې نه لوړه خبره ده. اگر چې موږ خپل تلاش جاری ساتو، بار بار غوښتنې شوي دي ولایت ادارې له خوا نه مرکز نه، تر څو دغه بند هر څومره زر کېږي پانډو بودیجه ورته پیدا شي. او دا د خوست، د ټول خوست لپاره دا بند واقعا مهمه ده، ځکه خوست روانې اوبه نه لري، اکثره چینو دغه نه استفاده کېږي. که چیرې دا بند وتړل شي او اوبه ذخیره شي، نو دغه ځمکې چې فعلا کښتکار پرې کېږي، دا مځکو ته هم د اوبو ضرورت مشکل حل کوی شي. همدارنګه نورې مځکې هم تر اوبو لاندې راتلی شي، د خوست په اقتصاد کې به ډېر رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د حجرې خپرونه چې موږ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د بارام خیلو له کلي څخه چمتو کړې وه تاسو واورېده. همدارنګه مو د کلیوالو ستونزې د خوست ولایت له مشرتابه سره شریکې کړې. هغوی د بارام خیلو د کلي د اوسیدونکو د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه، په دې هیله چې د دوی ژمنې به د عمل جامه واغوندي او له دې اړخه به د کلیوالو ستونزې په بنیادي توګه حل شي. په همدې هیله خپرونه پای ته رسوو او تاسو ټول تر یوې بلې داسې خپرونې لوی خدای سپارو. ښه وختونه ولرئ.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
وطن پغی کی زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو